درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه لرو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري آژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیګا ناوخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه ورسته لدی طالبانو بند کړ چې دوی په صفري نقطه کې یو لوحه لګوله. باختر خبری آژانس بیا د تورخم د کمیسار مولوی نعمت عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستانی لوري غوښتل د لوحې په پلمه تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې شل متره را مخکې یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی یې مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه بنده کړه. په تورخم کې د دیورن بلی خواته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بیګا رئیسی بنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هله څرګنده کړې چې سیمې ته د سفر پترس کې به د افغانستان د مهمو مسالو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټوري خبرې وکوي. ښاغلی ویست نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پترس کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او سادی موضوعاتو په اړه له چارواکو سره وشغیږي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 بیلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي رادیو ته په یوه رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د شوالي لپاره د یونیسف له لارې ولګول شي. د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټه یې کلابند کړی. د سخت دریځې حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیله دوی میاشتې تیریږي د دې سیمې پر سړکونو او ودانیو کې تر ټولو په سخته جګړه کې ښکیل دی. اسرائیل په دې سیمې کې وروسته له هغې پر جګړې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سیمې ډېرې برخې په کنډواله بدل شوې او نږدې 2,000,000 خلک هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرون سه شنبه لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغروالې نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې ګرځي را ګرځي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي په ایران کې جوړې شوې 8 درون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د ویشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 40 راغورځولې دي. دغو ځواکونو نن پر تلیګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو د دشمن یو 40 درون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې راغلي دغه بی پیلوټ الوتکې د ماسکو لخوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمي او د روسیې له کورسک سیمې څخه الوتی وي. د سرو مال د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې بوب واوري. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولې دي. د تورخم دروازه یې بار بیا د باري موټرو پر مخ بنده شوې ده. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
نیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوه کې 2-300 کور تخریب شوی دی.
په کندهار کې هغه شزی چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وای
زنار نه نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډیر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوی ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
او په تخار کې د رستورانونو خاوندان وایي چې مالیې لوړې دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکی زیان اړولی دی. د ادارې په یو نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی، لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې نجونو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یوه بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانېدونکی زیان رسوي. د سازمان پرون په یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړل، لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوال سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هیواد خوني سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اکثره مخ کړي، هغه چې د نوموړي لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخي وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خوونکو لدندې لری کول، افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانی هغه لاملونه یاد شوي چې له امله د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري ډیره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوي چې طالبانو ډیری خزینه خوونکي له دندو لري کړي چې له عملی یا غیر مسلکي خوونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکي له خوونکي پرته په ټولګي کې ناستوي. د بشري حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکي دي او د هغوی له میندو پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وایستي چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوي دي. د بشري حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل طبعیزي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یوه خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنی شوی دی. مهم مضامین پکې نه تدریسېږي. هغه تکړه او مسلکي استادان ښوونکي چې دلته 40-50 کاله تدریس کړی وو، هغه ټول د دې وطن نه وتی دي. مهم کدرونه د افغانستان نه وتی دي. نو مکتبونه بند دي، اکثریت ښوونکي په کور ناست دي.
خونجونی بیا د خپل ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکي دي. په ننګرهار کې د یوې لیسې د 2 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پور کې اچو، د طالبانو حکومت یې خونځي ته تلو مخنیولې وای.
موږ ډیر افتیار روزه کسي افغانستان ته موږ باید خدمت وکړو. موږ باید تر 12 پورې پاس کو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کولو سره لوی ضربه ورکړي او تر څنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارلي چې کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
مخکمو په خبرونه کې وویل چې د تورخم دروازه یو بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو او دغه راس په تورخم بلې خواته، یعنی د ډیورن کرښې بلې خواته، پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې دا لاره په بارونکو موټرو بند ده. همدا شیبه د ازادي رادیو او مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار له سیمې څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. له ده به د دې موضوع نور جزئیات وپوښتو. شینوار صاحب، دا لار لا هم بند ده او آیا معلومات لري چې تر کله به بند وي؟
داسې چې دغه لار خو بیګاش په 2 بجو رئیسی هغه محل تړل شوی دا چې کله پاکستان خپل لوري ته یو ساين بورډ یا یو لوحه لګول او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او احتجاجنی تورخم دروازه را بند کړه. طالبانو دا خو پخوا رئیس په تیرو حکومتونو کېم او اوس چې دغه د طالبانو تر واک لاندې چې افغانستان دی یا د افغان طالبانو په واکمنۍ کې هم اکثره وخت داسې وشي چې دواړو خواوو ته که څوک پاکستان څه تعمیرات کړل غواړي نو هغې غاړې حکومتونه اوس واکمن طالبان په اعتراض لري، او که بیا مطلب دی چې افغان طالبان یا تیرو حکومتونو هر قسم تاسیسات لیا څه تعمیرات کړي نو پاکستان په هغې باندې اعتراض کړی دی. نو طالبانو دغه اعتراض پې کړی و چې تاسو چې کله هم تعمیرات کړی نو په کار ده چې پیشګي تاسو مونږ خبر کړی په دې باندې او مونږ پې پوه کړی او هغې نه پس تاسو یوه دروازه لا داسې یو لوحه ولګوئ. نو په دې باندې اوس په تورخم کې خبرې اترې هم روانې دي او ښایي چې اوس په شیبه پس چې کوم دی دغه تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه کړل شي او داسې خبر مو هم ترلاسه کړی دی چې په دې باندې هم سره متفق شوي دي چې دغه کومه لوحه یا ساین بورډ چې پاکستان لګول او په دې باندې په دریو ژبو کې یوې مخې لیکل شوي وو، مطلب دی چې په روسي، انګریزي او اردو ژبه کې پرې لیکل شوی خراغلس لیکل شوی او دې مخته پې خدای پاماني لیکل شوی وه. نو دا داسې د څلورو اوسپنې پایپونو نه مطلب دی چې دوی یوه ډانچه جوړه کړې وه او لوحه یې پرې لګولې وه. خو طالبانو بیا دا وکړه چې نه، دا د دغې ساین بورډ په پلمه کې دوی یوه پخه بله دروازه جوړول غواړي د تورخم دغې مرکزي دروازې نه په لږه فاصله باندې. خو بیا د پاکستاني چارواکو ویلي چې نه، دوی یوازې دغه ساین بورډ لګاوه دلته او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او دغه دروازه یې را بنده کړه. نو دې سره بیا دواړو خواوو ته دغه د ګاډو تګ را تګ چې کوم دی ودرېده، چې په هغې کې د تازه میوو، د سبزیو، خوراکي شیانو ګاډي د بیګا نه تر اوسه نن مازدیګره پورې دا ټول ولاړ دي او سوداګر چې کوم دي هغه ورسره اندېښمن شوي دي چې هسې نه دوی دغه تازه میوې او سبزی په دې کې خرابې شي. خو اوس دواړو خواو چې کوم چارواکي دي دا په تورخم صفري نقطه کې ناست دي او د هغې نه چې مونږ ته کوم خبر راوتلی په هغې کې قوي امکان دی چې بس اوس په دغه دروازه خلاصه شي او خبرې اترې کامیابه شوي.
شنواره صاحب، تاسو ویل چې د بورډ یا لوحه د دې سبب شو چې دواړو خواوې لاره بنده کړي. طالبانو ادعا کړې چې دا لوحه یا بورډ صفري نقطې نه 100 متره د افغانستان خواته لګول کېده، ځکه دوی اعتراض وکړ.
نه، دا ځکه داسې نه ده چې دا خو ډېر ښکاره دا لیدل کېږي او دغه ځای مونږ کتلی هم دی. که فکر وکړی نو یوه لار خو دغه مین لیا مرکزی لاره ده چې این تورخم دروازې لیا دغه ګیټ ته رسېدلې ده. دا پاکستان لخوا یو بله لار داسې وهل شوې د غره په ویښ کې کیڼ اړخ ته چې دې مخې ځي، نو دا هغه لار هم بیا بیرته داسې تورخم صفري نقطې ته راګرځېدلې. نو هلته کې چې مونږ ما څومره کتلي دي، نو د پاکستان رصد او تعمیراتو اداره چې کوم ده یو لوی جدید ټرمینل جوړی او ډیر په لویه کچه پراخه کچه باندې تعمیرات روان دي. د امیګریشن دفتر جوړگی، اډې جوړگی، ټرمینل جوړگی، نو دا بالکل په هغه ځکې د تورخم د صفري نقطې نه را په دې خوا باندې ده لوحه لګول کېده.
ډېر زیاته مننه فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د بیا تړل کېدو په اړه معلومات راکول. البته دا دروازه لکه څنګه چې ده هم یادونه وکړه، یوازې د باروونکو موټرو پر مخ بند شوې ده او لکه څنګه چې دوی ویل تمشته چې د دواړو خواوو د خبرو په نتیجه کې ډېر ژر دا لاره بیرته پرانستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com.
azadiradio چلر وش ساعت
کندهار کې یو شمیر هغه مېرمنې چې مخکې په غیر حکومتي مؤسسو کې کار کاوه وي اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي او د طالبان حکومت دې دندو ته د تګ اجازه ورکړي. په دغو مېرمنو کې چې یو شمېر د کورنیو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري وایي د بیکارۍ له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
هغه څه چې دولت موږ ته وایي موږ هغه قانون پلي کوو، په حجاب په سترو په حجاب زو په سترو په حجاب بیرته خپل کور ته راځو.
22 کلنه فاطمه په خپل کور کې د خپل مایو پلار ماشوم رور او ناروغ مور د ساتنې سرپرستی په غاړه لري. هغه مخکې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د یوې مرستندوی موسسې په دفتر کې کار کاوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته دندله لاسه ورکړې. فاطمه وایي اقتصادي حالت یې ښه نه دی او بیرته باید د کار کولو اجازه ورکړل سي.
په روحي تکلیف اخته سوی یو، په کور کې تشویش کوو. پلار مې د مایوب د ورور مې د کوچنی د تر ټولو کشر دی. یوازې د کور سرپرست زه یم. د کور ټول مسؤلیتونه پر ما وو. په شاګردۍ کې مستلم د مجبوری څخه خیاطي مې زده کړله. یو جوړه جوړه که جوړ که مغم د استاد په کومک سره نو هغه د خیاطۍ ته مغاړه کښې ژوله نو بیا هم کفایت نه کوي. زموږ مصارف دی خو دغه د یو خیاطۍ پر اساس زه نارینه نه لرم په کور کې چې زما سره کار وکړي، زما سره اوژه ولګوي. ډېر د پریشانۍ او بدبختۍ سره مخ شوی.
په کندهار کې د بهرنیو موسساتو ښځینه کارکوونکي ډېری هغه مېرمنې وې چې د کورنۍ اقتصادي مسؤلیت ورته غاړې دی او تر څنګ یې د خپلو لوړو زده کړو مصارف ورکوي. د فریدې په نوم یو مېرمن وایي مخکې د کورنۍ او زده کړو لګښتونه له معاش څخه پوره کېدل، خو اوس د خراب اقتصادي حالت څخه پور یا قرض اخیستلو ته مجبوره سوې.
ډېرې مېرمنې دي چې هغوی د کور سرپرستي په غاړه وه او هغوی به کار کول، خو فعلا د هغوی هم زما په شان بېکاره دي او کم وظیفه نه لري، کم دنده نه لري. د ډېر یو اقتصادي بد حالت سره دوی مخ دي. زه خپله هم که میاشتې په میاشت کې 2-3 ځلې هم د ځینو کسانو څخه خپلوانو سره مې پور کوم، قرض کوم. یعنی زموږ مېرمنو ژوند په دغسې حالت سره دی چې ژوند مو په پور قرض باندې دی. او تاسو باور که اوس ځینې کسان پور قرض له اوس چاته نه ورکوي، ځکه هغوی هم وایي چې موږ هم په کور کې ضرورت ورته لرو، تاسو ته به یو ورځ پور درته درکړو، هر وخت خو نه کېږي.
د تېرو شاوخوا 2 کالو راهیسې په افغانستان کې په زرګونو افغان مېرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او په میلیونونو نجونې له لوړو زده کړو راګرځول سوي دي. یو شمېر مېرمنې وایي په کور کې د پاتې کېدو له امله د رواني فشار سره مخامخ سوي دي. یوه مېرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې په ډول په زرګونو نجونې او مېرمنې هغې پرېکړې ته انتظار کوي چې د طالبانو حکومت ښځو ته د کار او لوړو زده کړو اجازه ورکړي.
نه یو ډول سټرس او فشار سره مخامخ یم چې دا ډول حالت لومړی ځل دی چې ورسره مخامخ کېږم. نه شم کولای چې د دې ستونزو حل لاره پیدا کړم. همدارنګه د طالبانو حکومت نه زما یوازینۍ هیله همدا ده تر څو طالبانو حکومت زموږ د افغان نجونو د روښانه راتلونکي اړوند فکر وکړي او تر څو بیرته یو ځل بیا هم زموږ حق او حقوق راته راکړي، تر څو موږ ټول محصلین یو ځل بیا هم خپلو درسونو ته ادامه ورکړو.
د طالبانو حکومت تازه له کوره د باندې د ښځو پر کار او لوړو زده کړو د بندیز د لیرې کولو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لنډمهاله بللی وو.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونې په یوه نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دی کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دغه تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیري او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تېر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په هغه 120 مخیز راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی او پکې د 45 ژوندي پاتې شو کړاوونه مستند شوي دي ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د ښځو سړو او ماشومانو په وړاندې له مجازاتو پرته د یوې وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. په مرکه شوو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی، شپږویشت سړیان، دولس ښځې او وې ماشومان دي. په راپور کې ویل شوي چې له توقیف شوو معترضانو سره د جنسي تیري، ډله ییز جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ترسره شوو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلمار وویل، زموږ څېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجې، مجازاتو او دوامداره فزیکي او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلمار ویلي، هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال توقیف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټی انټرنیشنل ویلي، اکثره قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی، له دې ویرې چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړي، او زیاته کړه په نادرو مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوي دي. د امنیسټی انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلمارډ ویلي، له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خنډونه د ایران پر قضایي سیستم سیوری غوړولی وي. امنیسټی انټرنیشنل ویلي، د خپل راپور موندنې د نومبر په 23 له ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي، خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د میدان ورتګ ولایت یو شپږ روسیدونکو وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت روسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځای وو، او هغه مهال کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل په توګه کارول سوی. دی وای د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کوری په لکونو افغانۍ لګښت کړي، خو وای اوس یې بیا د هغه ډول ودانونو توان.
خوښتنه مو دا ده چې موږ در به در خاک بسری، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بنمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي. بیدیتم ورته ګوره، نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي، د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له ده هم تیر شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور هم د جنګو نه ده، نیم کلی د ګډ واټ دی، ټول خراب شوی دی، د جنګ د لاسه د لاس کولم سایه وسی لا پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی.
میدان وردګو ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی، په دوی کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدی چې ووینئ داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس رسېدلي دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شدي، په بمبارونو کې، په توپونو، هغه کې دموږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بلخوا د دغه ولایت ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد،
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسؤولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب سوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب سوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلي دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړ دا راپور.
د کونړ ولایت کې سیدونکو وایي زمکه کمی دي او غاڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیرو روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچ کړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخه نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي پخوای په سلګونه وزې او په لسګونه غواګانې درلودې. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کالو سر د څارویو د خوراک نشتوالی سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا ګډې بزې یو اندازه. دغه ځکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیاتې شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دارنګې د مالونو هغه د څر کم واښه او بیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو دې د وجې نه موږ په اوړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درای پیچ، نارنګ ولسوالۍ، چوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بېخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالی څاروي له شیدو او بچیو راوړلو ویستلي او دې سره یې د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو د یو همدا مشکل دغه سره مخ چې کله وچکالیانی وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په قطر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستې وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دقیقې دی اوسم واورې.